درنو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د شپې 9 بجې دي. د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسمت ساروان هرکلی کوم. دا خبرونه هم په خبرونو پیلو. د امریکا د ولسمشر د انتخاباتو د دوو کاندیدانو جو بایدن او ډانلډ ترامپ ترمنځ د مناظرې یوه مسأله له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو وه. تېره شپه د مناظرې پر مهال پخواني ولسمشر ډانلډ ترامپ ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د وتلو په تړاو په بې غوري او ناکامۍ تورن کړ. ترامپ وویل دا د امریکا د تاریخ تر ټولو شرمناکه شېبې وي. جمهور رئیس بایدن بیا دا تورونه بې ځایه وبلل او ویل چې په حقیقت کې ترامپ د دغو ټولو ګډوډیو مسؤل دی. په دې مناظره کې چې شاوخوا نیوي دقیقې وه، دواړو کاندیدانو سر تر پایه پر یو بل کلکې نیوکې وکړې او په پیل کې دوی روغبړ هم ونه کړ. د افغانستان د بشري حقونو په برخه کې د ملګرو ملتو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت د دوحې په درېیمه غونډه کې د افغان ښځو او مدني ټولنې د غړیو په ګډون ټینګار کړی دی. ښاغلی بینت په نیویارک ټایمز کې په یوه مقاله کې چې نن خپره شوه لیکلي دي، د افغان ښځو، نجونو او مدني ټولنې د غړیو اغېزمن ګډون د دوحې په غونډه کې پکار دی. د دوحې درېیمه غونډه د ملګرو ملتو په کوربهتوب د یکشنبې په ورځ پیلېږي چې د شاوخوا دیرشو هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي پکې برخه اخلي. طالبان هم په دې غونډه کې ګډون کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو د مرستندوی پلاوی یونما مشي روزوا او تنبایو وا ویلي چې د افغان ښځو او مدني ټولنې استازي به د دوحې تر دوه ورځنۍ غونډې وروسته د سه شنبې په ورځ د قطر په پلازمینه کې په یوه بله غونډه کې ګډون وکړي. د پاکستان دفاع وزیر وایي چې شاید واکونه د افغانستان د خاورې دننه پوځي عملیات وکړي. خواجه آصف له امریکا شخ اردو سره په مرکه کې چې نن خبره شو ویلي که په عزم استحکام عملیاتو کې ضرورت پیښ شو، د پولي پوری غالبه په افغانستان کې هم د تحریکی طالبان پر ضد عملیات وشي. پاکستان د جون په 22مه د عزم استحکام په نوم د عملیاتو اعلان وکړ. ټاکل شوی دی چې پاکستانی پوځیان په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې دغه عملیات پیل کړي. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو تحریک انصاف او امین شتل ګوند او جمعیت علما اسلام د عزم استحکام له عملیاتو سره مخالفت څرګند کړی دی. د افغانستان د ملي مقاومت جبهې تایید کړ چې د دې جبهې دوه قمندانان او یو ملګری د پنجشنبه په شپه د بغلان ولایت په کران په ولسوالۍ کې د طالبانو سره په جګړه کې وژل شوی دی. د دې جبهې په خبر پاڼه کې د وژل شویو قمندانانو نومونه عبدالصمد کوه ګدای او قمندان خیرالله شودل شوی دی. د فنلند دفاع وزارت له اوکراین سره د 120 میلیونه ډالرو په ارزښت د پوځي مرستو اعلان وکړ. د فنلند ولسمشر الکساندر ستاب نن د حکومت له لوري د دې مرستې وړاندیز تصویب کړ. د فنلند دفاع وزارت تر اوسه دا نه ده روښانه کړی چې په دې مرستو کې څه شامل دي او څرنګه به له اوکراین سره کوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف نن پارلمان منحل کړ او اعلان یې وکاو چې د سپتمبر په لومړۍ نیټه به انتخابات ترسره شي. مخکې ټاکل شوی و چې دا ټاکنې په نومبر کې وشي. د نوي آذربایجان واکمن ګوند تېره اونۍ وویل چې د ملګرو ملتو د اقلیمي کانفرنس په ګډون یو شمېر غونډې شته چې د انتخاباتو په نیټه کې بدلون ته اړتیا لیدل کېږي. د اساسي قانون محکمې پرون دا وړاندیز تصویب کړ. مخالفو سیاستوالو او ګوندونو انتقاد کړی دی او تورې پورې کړی چې واکمنان په دې ډول په انتخاباتو کې درغلیو ته لار پرانیزی. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو دوهم پړاو لوبي سبا پیلېږي. لومړۍ لوبه د کابل په وخت ماښام 8:30 بجې د سویس او ایتالیا ترمنځ ده. دوهمه لوبه د کابل په وخت شپې په 11:30 بجې د کوربه هیواد جرمنی او ډنمارک ترمنځ کیږي. دوهم پړاو ته شپږ لوبډلې وتلې دي. دا لوبي د څلورویشت هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ د جون په 14مه په جرمنی کې پیل شوې چې د جولای په 14مه به پای لوبه ترسره شي. ملګری ملتونه وایي د دوحې درېیمه ناسته د بین الافغاني دیالوګ غونډه نه ده. د دې سازمان د سرمشي ویاند سټیفن دوجاریک پرون پنجشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندلو لپاره نه جوړیږي. په دې غونډه کې طالبانو ته د ګډون بلنه ورکړل شوې، خو د ښځو د حقونو فعالان او د مدني ټولنې استازي وایي چې دوی ته بلنه نه ده ورکړل شوې او دا منصفانه نه ده. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په داسې حال کې چې د دوهې درېیمې ناستې ته یوازې دوه ورځې پاتې دي، د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارج بینټ په یو مقاله کې چې نیویارک ټایمز خپره کړې، په دې ناسته کې د مدني ټولنې د استازو او د افغان ښځو په ارزښتناک ګډون ټینګار کړی. ښاغلي بینټ د جمعې په ورځ په خپل اکسپانه لیکلي په دې مقاله کې غوښتنه کړې چې د دوهې په غونډه او ترې وروسته باید په افغانستان کې په بشري وضعیت تمرکز وشي. د دوهې درې مناسبه د روانې جون میاشتې په 13مه د طالبانو د استازو په برخه اخیستنې پیل شي. ملګرو ملتونو ویلي دا ناسته په افغانستان کې د واکمنو طالبانو د رسمیت پیژندنې او د دوی حکومت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه جوړیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي ویان سټیبن دوجارک پرون د جون په 20مه په یو خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې د افغان ښځو او بشري حقونو له فعالانو سره به لیده کاته وشي. نوموړي وویل
دا غونډه په افغانستان کې د حاکمو چارواکو د رسمیت پیژندلو او د دوی حاکمیت ته د مشروعیت ورکولو لپاره نه ده. لکه څنګه چې روزمری دی کارلو او نورو په ډیر څرګند ډول وضاحت ورکړی، د ښځو د بشري حقونو ډلې د افغانستان لپاره د ټولو هیوادونو د استازو سره به لیده کاته وکړي. دا بین الافغاني خبرې اترې نه دي.
ملګرو ملتونو د جون په 15مه په یوه اعلامیه کې ویلي و چې د دوهې له غونډې یوه ورځ وروسته به د دغه سازمان مرستیال او دغه راز په افغانستان کې د یو نامه مشره د مدني ټولنې له استازو او د ښځو د حقونو له فعالانو سره په یوه جلا ناسته کې خبرې وکړي. خو له دې وړاندې د روانې جون میاشتې په 21مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یو نامه مشرې روزا وطنبایوه په یو خبري غونډه کې ویلي و چې د دوهې په 3مه غونډه کې به د بشري حقونو او د ښځو د حقونو په اړوند مسلو خبرې ونه شي چې د بېلابېلو لوریو غبرګونونه یې راپارولي. تازه د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مسؤول هیدربار ویلي ملګري ملتونه طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون لپاره سوال او زارۍ کوي، خو افغان میرمنې له پامه غورځوي. اغلی بار ازادي راډیو ته وویل چې د دوهې په درې مناسبه کې د افغان میرمنو نه ګډون شرمونکي او لزیان ډکه پریکړه ده.
The UN's decision to hold the Doha 3 meeting this
week. The Malgun Milatuno da prekla che do Doha 3 ma gunda da ratlun ki oni papel ki de khaso bashari akuno la mawzu brata tar saraki ki aw afghan mirmano ta ida gadun kawun ko to ga balana na da war kre sharmawun ki aw dera le siana ta ka prekla da che da Afghanistan la para aw da garas panari wala ka che ba khora na wada phaili wolari pa Afghanistan ki bada prekla par Malgun Milatuno da afghanano aw da afghan madani kuluno bawar la main se yu si
the Afghans and Afghan civil society have in the United
له دې وړاندې د بشري حقونو ګڼو نورو نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو د حقونو فعالانو هم د ملګرو ملتونو په دې پریکړه توند غبرګونونه ښودلي. تازه د بشري حقونو د نړیوالو سازمانونو یوې ډلې ملګرو ملتونو ته درې ورځې وخت ورکړی چې د دوهې په درې مناسبه کې د افغان ښځو د ګډون په اړه اندېښنو ته ځواب ووایي. د ښځو سولې او امنیت کاري ډله وایي د افغان ښځو او نجونو حقونه د مذاکرې وړ نه دي. د ښځو سولې او امنیت غیر دولتي کاري ډله لا تلس نړیوالو سازمانونو څخه جوړه او په ملګرو ملتونو او نړۍ کې فعالیت کوي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې درې مناسبه د روانې جون میاشتې په 13مه جوړه شي. دا د ملګرو ملتونو په کوربتوب په قطر کې د افغانستان په اړه درېمه خو د طالبانو په ګډون لومړۍ ناسته ده چې د 15 هیوادونو استازي به پکې ګډون ولري. په مخکینیو دوو غونډو کې طالبانو ګډون نه و کړی.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وای په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لژکیو د حقونو سرغړونی زیاتې شوې دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه دغه وزارت په کالنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویبپاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت لري پر ټولنې حکومت کوي. په ورته وخت کې په افغانستان کې یو شمېر مذهبي لژکي ادعا کوي چې د دوی حقونه نقض شوی دی. جزئیات د سنا کاکړه پراپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی په 2023 کال کې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د مذهبي لږکیو له حقونو څخه سرغړونې زیاتې شوې او طالبان د هغه تفسیر پر بنسټ چې دوی له شریعت څخه لري په ټولنې حکومت کوي. هغه موضوع چې طالبانو مخکې په وار وار رد کړې ده. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه د دغه وزارت په کلنی راپور کې چې په دې وروستیو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویب پاڼه کې خپور شوی ویل شوی چې طالبانو تیر کال په افغانستان کې د لږکیو د مذهبي ځایونو ساتنه نه ده کړی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د دغه راپور د خبرولو پر مهال ویلي چې اوس مهال په نړۍ کې د میلیونونو خلکو مذهبي ازادۍ ته درناوی نه کیږي او وروستۍ موندنې ښیي چې په نړۍ کې پر مذهبونو دولتي محدودیتونه تر ټولو لوړې کچې ته رسیدلي دي.
People continue to face religious based violence.
په هر سیمه کې خلک له مذهبي تاوتریخوالي او مذهبي تبعیض سره مخ دي، هم د دولت لخوا او هم د وطنوالو لخوا. امکان لري چې له خوانزي او دند څخه به برخې شي، وزورول شي، وهل شي او یا له هغه نه بدتر.
خو برعکس، امریکا د بهرنیو چارو وزارت، بشري حقوقو سازمانونو او په افغانستان کې پر مذهبي لږکیو د هدفي بریدونو د قربانیانو په اړه ویلي، طالبانو په بامیان، دایکندي، میدان وردګ، بغلان، بلخ، کندوز، بدخشان، هرات، غزنی، سرپل، کندهار، اوروزګان، تخار او سمنګان ولایتونو کې هزارګان وژلي، شکنجه کړي، په زور یې بې ځای کړي او شتمنۍ ورته غصب کړي دي. د راپور په دوام کې راغلي چې طالبانو شیعهګان څنډې ته کړي څو د هیواد پرېښودو ته اړ شي. د دغه راپور د موندنو پر بنسټ طالبانو په ټول هیواد کې د خصوصي ښوونځیو په ګډون په ټولو ښوونځیو کې د جعفري فقی پر تدریس بندیز لګولی دی. د افغانستان په یوه مرکزي ولایت کې یوه شیعه مدني او فرهنګي فعاله چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وایي:
وختي کې د اول طالبان آمدن در کل وخت ما را
کله چې طالبان راغلي په ټوله کې چې موږ چلند وینو د جعفري مذهب په وړاندې یو ډول تبعیض لري، لکه داسې چې وایي هغوی په حق دی او دا مذهب باطل دی. او همداشان په محکمو کې کله چې فیصلې کوي د خپل حنفي فقه پر بنسټ یې کوي او دا ډیر جدي موضوعات دي.
د دایکندي ولایت یو شیعه اوسیدونکی چې دی هم نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله نو په راپور کې واخیستل شي، په خپل سیمه کې د شته ستونزو په اړه وایي:
تل په هزاره ظلم شوی، ځمکه غصب شوی، کډو ته اړ کړل شوی. د دایکندي ولایت د پاتوی ولسوالۍ خلک دې ته اړ شوي چې له سیمې ووځي او ایران ته ولاړ شي.
د دغه راپور له مخې وروسته له هغه چې طالبانو بیا ځلې د افغانستان واک ترلاسه کړ، څه باندې 900 سکان او هندوان له دغه هېواده ووتل او یوازې شپږ کسان یې د خپلو سپېڅلو ځایونو او کتابونو د ساتنې لپاره په افغانستان کې پاتې شول. د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام په مشرانو جرګه کې د هندوانو او سکانو پخوانی استازی انارکلی هنریار وایي، د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته افغانستان د مذهبي لږکیو لپاره امن ځای نه دی.
هندو او سکه از جمله اقلیتای دینی در افغانستان است.
سکهان او هندوان په افغانستان کې د دینی لږکیو له جملې څخه دي چې د طالبانو د راتلو وروسته دوه ځلې د هغوی په سپېڅلو ځایونو حمله شوې او بل اخره دې ته اړ شول چې د نامنې له امله افغانستان پرېږدي. تر اوسه د هندوانو او سکهانو مذهبي لږکیو پر وړاندې د طالبانو دریز روښانه نه دی.
واضح و روښان نیست.
د طالبان حکومت وایي ذبی الله مجاهد د دې او په اړه د ازادي راډیو پښتنو ته ځواب ورنکړ، خو د دوی د حکومت چارواکو په ور په خبرې ناستو او د قومي او مذهبي لږکیو له استازو سره په لیدنو کې ویلي چې د ټولو قومي او مذهبي لږکیو حقونو ته درناوی لري او حقونه یې خوندي دي. مخکې د مې په میاشت کې په نړۍ کې د مذهبي ازادۍ په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتو کمیسیون ویلي و چې په 2023 کال کې په افغانستان کې مذهبي ازادي د طالبانو د سخت تفسیر د دوام له امله مخ په خرابېدو ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د روغتیا نړیوال سازمان یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغي د زیاتوالي په اړه اندیښنه څرګنده کړه. د دبليو ایچ او په وینا د 2023 کال د 15 اونۍ په لړ کې تر دې دمه په عمومي ډول د 1415 مشکوکو پیښو په دې کې د څلور تنو د مړینې راپور ورکړی شوی دی. د دې موضوع نور حال.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او یو ځل بیا په افغانستان کې د شری ناروغۍ د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې. دغه سازمان زیاتوي که څه هم تیرې درې اونۍ له دغه هېواده د لوی اختر د رخصتیو له امله کوم راپور نه دی ورکړل شوی، خو په ټکو یې د 2024 کال له پیل راهیسې تر اوسه پر شری ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې د پام وړ زیاتوالی راغلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په 2024 کال کې د 2023 کال په پرتله پر دې ناروغۍ د اخته کسانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د 2022 او 2021 کلونو د اوسط په پرتله ډیر لوړ دی. د ډبلیو ایچ او په وینا د 2023 کال په 15 اونۍ کې په افغانستان کې د شری 1450 شکمنې پیښې ثبت شوې چې د تیرې اونۍ په پرتله 6.3% کمښت ښیي. یاد سازمان ویلی چې په دې موده کې د افغانستان په 4 ولایتونو بغلان، هلمند، هرات او جوزجان کې د دې ناروغۍ له امله 4 تنه مړه شوي چې ټول له 15 کلونو کم عمره ماشومان دي او 3 یې نجونې دي. د دې راپور پر بنسټ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست، بلخ، سمنګان او جوزجان ولایتونو کې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې په مخکنی راپور کې چې د روان لمریز کال د غویی په میاشت کې خپور شوی و ویلی و چې بلخ، سمنګان، خوست او فرا ولایتونو کې په ترتیب سره د دغې ناروغۍ تر ټولو زیاتې پیښې ثبت شوې دي. د شری ناروغۍ تر ټولو ډېرې شکمنې پیښې په خوست کې ثبت شوې چې په هرو 10 کسانو کې 13.5%، په بلخ کې 21.6%، سمنګان کې 13.3% او جوزجان کې 14.2% شکمنې پیښې ثبت شوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر افغانان چې خپله او یا هم ماشومان یې پر دې ناروغۍ اخته دي وایي شدیده تبه او ځان درد لري. د کابل د قصبې سیمې اوسیدونکې چې د نوم له ښودلو ډډه کوي ازادي راډیو ته وویل چې لور یې په سرخکان اخته ده او اوس هم د درملنې لاندې ده.
زما لور دوه ورځې وړاندې شری ایستلی و، اوس هم تر درملنې لاندې ده. الیم یې دي، سخته تبه یې وه، خارښت یې درلود، سرې دانې پرې ختلې وې، اشتها یې نه درلوده.
دیگه تمام وجودش چی برامده بود، سرخکان برامده بود.
دغشان د ننګرهار د شینوارو د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکي عبادالله ازادي راډیو ته وویل چې دا ناروغي نسبت هغوی ته چې واکسین یې نه و کړی پر د اسانه تیره شوې.
چې ما باندې شری راختلی او سرې دانې وې، په درې ورځې ډېرې شدیدې تبې نیولې وم، بس بیا مې دارو مارو کړو انشاءالله چې اوس ښه یم پوه شوې. او چا چې واکسین نه و کړی پوه شوې، هغه ډېر په عذاب و.
د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر هم وایي شری ډیره شدیده خپرېدونکې ناروغي ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام
ازادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری شفایی کرکتنه چه دولو کرو؟
ایو دادمان فضا هغه وقت جوڑی دلشی چه دلیکوات برزایی بر لیکنه نقدوشی.
دفعان شزو آنلاین ادبی بهیرنن سوال هاگو مخکشو ادبی بهیرونو سخده چه نقد زنگره توجه کرده. وراندې په خبرونه کې په دې اړه په تفصیل اوریدلی شئ. د پانتون د استاد لال پاچا آزمون د یو کتاب په اړه له دوی څخه اورو.
دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلي دي. کتاب کې دغه برخه شته او هغه برخه شته چې زما خپله په یاد دي او ما ورسره ژوند کړی.
د خاطرې او اتوبیوګرافي د توپیر په اړه به هم واورئ. په کابل کې مو له یوې نوې چاپ شوې شعري ټولګې خبرو.
محتوای غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم داسې نشته چې په دې کتاب کې به نوی ثبت شوی.
او په دې خبرونه کې په پېښور کې د افغانستان د هنرمندانو په ګډون د موسیقي نړیواله ورځ د وی خوند پترس کې ولمانځل شو. د خبرونه په پایل کې د نقد پاړه په نړۍ کې د لیکل نقد تر څنګ شفاهي نقد خپل غیر شیندلای خو په افغانستان کې په هغه هیواد کې چې د نقد کتابونه لږ چاپ شوي او لیکل شوي د شفاهي نقد اهمیت نور هم زیات شوی دی. د افغانانو ترمنځ شفاهي کرکتنه په هغو ادبي غونډو کې ډېره غوړېدلې چې دې برخې ته خامخا په خپل هره غونډه کې ځای ورکوي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر یو له هغو بهیرونو څخه دی چې نقد ته ځانګړې توجه کوي. د دې بهیر غړي کولالي مومند چې دا آنلاین غونډې نه قضا کوي وایي چې د دوی ادبي غونډې درې برخې لري چې یوه پکې د نقد ده.
لومړی برخه عموما یوې موضوع ته د بحث لپاره ځانګړی کیږي، دویمه برخه د نقد یا کره کتنی وي، او وروستۍ برخه مشاعره وي. زما لپاره د غونډې هر برخه په زړه پورې وي، په تیره بیا د کره کتنې برخه چې د زده کړې لپاره پکې ډیر څه نغښتي وي.
داخلي مومن دا خبره چې د دوی په بهیر کې د نقد برخه ګټوره ده، د دې بهیر بله غړې فهمه دانش هم تاییدوي او وایي
هر یو ډیر ښایسته ښایسته نظرونه وړاندې کوي، د قصې یا دغه شعر یا دغه ناول په اصل منشا باندې بحث کوي. دا اصلاح کول دا ډیر اصلا ډیره اصلا مهمه خبره ده، او مونږ لیکوالانو شاعرانو سره ډیره زیاته مرسته کوي چې مونږ لا نور هم خپلې نیمګړتیاوې درکړو، خپلې نیمګړتیاوې اصلاح کړو.
د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر له بلې غړي فتانه ژوند څخه به د دوی د کره کتنې د غونډو په اړه واورو.
ما ډېر په هوای ترلاسه کړ، ټیکسي پر اړخ کوم تسبه د موږ پام نه و، د نورو دوستانو بورته پام، یعنی دا کیسه به ټکه په ټکه لکه او به مل وصل راته تشریح بس ولا که یو درس خوندې سپه مو واخس. اکثر وخت به ما نوټ هم اخیست چې کوم اړخ ته باید پام وشو، بیا دا راته د کیسه لیکلو په وخت کې ډېر کومک کوي چې یو کیسه چې لیکو کوم اړخ باید په پام کې ونیول سي، او کوم څه کې مهم دی، او یو کیسه باید څه ډول ولیکو. یعنی دلته موږ مثبته مشورې، یعنی مثبت انرژي مو ترلاسه کول په د لیکلو لپاره. یو لیکوال ته، یعنی نو لیکوالو ته زړه ورکې د سې د لویو لویو لیکوالانو په کیسه به هم اکثر نقد کې د انتقاد به راتله، نو هغه هم بیا خپل اکثره مخکې کوله او زړه یې نه ماتېدل کیسه لیکلو، بلکې تشویقېدل، هڅېدل، او خپلو اشتباهګانو ته به متوجه کېدل، اصلاحګانې به یې کې راوستې. یعنی خپله کیسه به یې د دې وړ سوسي وکولی سي نورې د هر چا مخ ته چیږدي.
د افغان ښځو په آنلاین ادبي بهیر کې نقد ته ځانګړې پاملرنه کیږي. په دې غونډو کې دا برخه دومره خوشانه ده چې حتی د کیسو په اړه دوه ستر ورکشاپونه پکې وړاندې شوي دي. د دې بهیر غړي کامله عزیزی نقد ته د دوی په بهیر کې د زیاتې پاملرنې په اړه وایي.
د کره کتنې برخه زموږ په غونډو کې ځکه دومره زیاته ده چې دلته نوې بهیروالي راځي، کیسې لیکي، شعرونه لیکي، همدا ورته له نورو سره د شریکولو او نظر ورکولو یو ښه فرصت دی. په دې کې یو خو د لیکوالانو تجربې سره شریکیږي، بل پر خپلو لیکنو د نقد کولو زغم ډیریږي، او تر ټولو مهمه دا چې موږ ښې کیسې او ښه شعرونه له همدې ځای راایستلی شو.
شفاهي نقد هغه وخت ډیر موثر وي چې نقد ته وړاندې شوی اثر وار له مخه ولوستل شي، ځکه چې په یو ځل اورېدو د اثر د ژورو برخو درک سخته کیږي، او چې څوک بیا بیا دا اثر لولي د لوستو په مهال کولی شي چې مهم ټکي یاداشت کړي. عمومي خبرې شی نه دي که ووایو چې د دې کیسې مکالمه کمزورې ده. لومړی خو د کمزورې کلمه ښه نه ده، ځکه چې کلي حکم دی. دوم دا ټکی مهم دی چې مثال ذکر کړو چې لیکوالي یا لیکوال ته د قناعت وړ شي. د افغان ښځو آنلاین ادبي بهیر غړي کامله عزیزی وایي چې موضوع له دوی سره وارلم ښه شریکی شي.
موضوع تر غونډې یو دوه ورځې مخکې شریکیږي. زه یې خپله دوه درې ځله تر غونډې مخکې لولم، او کومې نیمګړتیاوې یا کوم ښه والی چې لري وار تر پخوا یې لیکم، او بیا یې د غونډې پر وخت له نورو سره شریکوم. تر اوسه چې کومې کیسې او شعرونه دې غونډو ته وړاندې شوي دي، موږ ښه په ډاډ نقد پرې کړی، او دغسې یوه ډاډمنه فضا هغه وخت جوړېدلی شي چې د لیکوال پر ځای پر لیکنه نقد وشي، ځکه خو اوس هره یوه چې نوې څه لیکي دلته یې شریکوي او کره کتنې ته یې وړاندې کوي.
شفاهي نقد د دې ګټو تر څنګ چې اغلی عزیزی اشاره ورته وکړه، دا ګټه هم لري چې د غونډو برخوالي د نورو کتابونو د لوستو انګیزه پیدا کړي، او هر اثر په نقادانه نظر ولولي. په افغانستان کې په ګڼو ادبي بهیرونو کې د نقد غونډې شته. کیسه لیکواله ځلا نور وایي چې په ډیرو دغه غونډو کې نقدي اصول نه مراعتی شي.
زمونږ د کره کتنو برخه ډیر کله داسې یي چې ډیرو لیکوالو روحیه ماتیږي، یا ډیرو لیکوالو ته دروغي روحیه ورکول کیږي، او له دوی لار ورکیږي په اصطلاح.
اخلی جلاس یاتوی چې د افغان شزو انلاین ادبي بهیر بیا تاسې نه دی. د دې بهیر غونډې ګټورې دي، ځکه چې په دې غونډو کې د دې په وینا د نقد له اصولو سره یو شمېر کسان پوره آشنا دي.
مونږ په دې غونډو کې کرکټونو ته وخت ورکوو، او په دې کرکټونو کې نو کیسه لیکوالو یا شاعرانو یا لیکوالو ته وخت ورکوو. زه په باور سره ویلی شم چې زمونږ د کرکټنې برخې به یو له هغه برخې چې ډیری لیکوالي بلیکلو ته وحسی او د ډیرو لیکوالو بلیکنو کې به مثبت بدلون راولي. دا په دې چې زه باوري یم چې زمونږ په بهیر کې دغه میرمن شته چې د کرکتون له اصولو څخه خبرې دي.
په شفاهي نقد کې توازن شرط دی، البته په هر کرکتنه کې دې اصل ته توجه پکار ده. په ورته وخت کې په غونډو کې د کرکتنې پر مهال د لیکوال احساس مهم دی. داسې څه باید ورته ونه ویل شي چې احساس یې وځپل شي، او یا داسې څه چې د لیکوال له شخصیت سره ارتباط پیدا کوي. مثلا که چیرته یو چا کمزوري کیسه لیکلې وي او په غونډه کې ورته څوک ووایي ته کیسه نشي لیکلی یا له کیسه لیکلو لاس واخله، دا ډول خبرې داسې دي لکه په احساس باندې د چړې کوسار. په شفاهي نقد کې ممکن لومړی تر هر څه مهم ټکی دا وي چې د کیسې ستاینه وشي. یو څوک په د کمزوري کیسې په برخه کې ووایي چې په دې کې هیڅ شی ښه نه دي، خو که توجه ورته وکړو لومړی خو همدا هیڅ چې کیسه لیکنه ده د ستاینه ده. شای یو تصویر، یو جمله، یو نوم، یو عنوان، یو نه یو شی په کې د توصیف پیدا کړو، همدا اقدام په خپله د ستاینه دی. چې یو څوک خپله کیسه نقد ته وړاندې کوي نو نقد به له ستاینې پیلو. په دوهم ګام کې هغه ټکیو ته اشاره شده چې بهتره کیدای شي. په دریم ګام کې هغه ټکیو ته اشاره کیدای شي چې صد او نقیص راخلی وي، یعنی یو ښکاره مثال ولرو چې لیکوال ته زموږ خبرې د منلو شي. کیسه لیکوال ځلا نور وی چې د افغان میرمنو په آنلاین ادبي بهیر کې دوی د اثر پر مثبت اړخ ټینګار کوي او لیکوال ته د حل لار وړاندیزونه کوي چې دا د دې سبب کیږي چې د هغې روحیه ونه ځپل شي.
زمونږ بحث ډلیز بحثي او هر څوک د نظر ورکولو حق لري. د یوې نوې لیکوالې جرأت چې خپل شعر یا کیسه کرکتنې ته وړاندې کوي او دغه زغم هم لري چې مثبت او منفي برخې واوري او په خپل کیسه کې عملي کړي، د ستایلو وړ ده او موږ دغه برخه لرو. زمونږ کرکتنه کې مثبتو برخو ته ډیر تم کیږو، ځکه چې ډیر کله د نو لیکوالو په کیسو باندې کرکتنه یا په شعر باندې کرکتنه، د دې تر څنګ منفي برخو ته هم کتنه کوو او په منفي برخو کې حل لار باندې زیات تمرکز کیږي. مثلا که یو ځای خراب وي یا سم نه راخستل شوی، موږ نه وایو چې دا ځای سم نه دی، بلکې حل لار یو لیکوالو ته ورخیو چې که دا ځای دغه سره واخستل شي دا به عالی. یعنی یو لیکوال ته د ستونزې حل هم ورکوو، یوازې په ستونزې باندې نه غږیږو.
په ادبي بهیرونو کې په غونډو کې ژبني اړخ ته هم توجه کیږي. د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر په نقدي غونډو کې د اصل ته پاملرنه شوي. د دې بهیر غړي فهیمه دانش
کار خونه لري کرکتنه، مثلا د لغت لارخه کومه کرکتنه کوم لغتونه کوم ډول لغتونه کې استعمال کړي، آیا سخت استعمال کړي، آیا ډیر آسان دي، عام دي. په دې اړه خونه داس بحث کولای شو چې کرکتنه د لغت لارخه هم کولای شو، د فونولوژي، د مورفولوژي لارخه، همداسي د انګیزي، د خیال، مختلف موضوعات موږ په کرکتنه کې باید ډیر په نظر کې ونیسو. مثال زیاتره لنډې کیسې په لومړي سر کې هیڅ نظر کشي نه لري، دومره هیڅ د خپل لوستونکي دې ته نه اړ کیږي دا کیسه باید تر اخره پورې ځان سره ولولي. دا موضوعات د دې موضوعاتو په ګوته کول دا اصلا ډیر مهم اصل دی. لیکوالان، شاعران متوجه کوي چې خپل شعر کیسه خوندور ولیکي، تر څو زحمت خو باسي لیکنه خو کوي، تر څو سمې ولیکي چې سم اصلاح شي او سم د لوستونکو د خوند او ذوق مطابق واوسي.
هغه شفاهي غونډې چې ټول پکې برخه اخلي ګټې مشترک وي، داسې چې یو اړخیزه ګټه پکې نه وي لکه د ښوونکي او زده کوونکي. کله چې عمومي نظر له یو بل سره شریکی شي هم مجرب کسان نوي څه زده کوي او هم نوي لیکوال څه زده کوي. د دې ترڅنګ د افغان شوزو آنلاین ادبي بهیر د غړې فتانه شوند په وینا د دوی د نقد غونډو ګټ هم لیکوال تر رسیدي هم د غونډې ګډونوالو ته.
لومړی مشتاق کیسو شعر او ادبي لیکنو رښتونه ادب او غیره په ګوته کوي، دوم د همدغه توکو د نامعلومو اړخونو راته روښانه کوي. دا توکس ټولنې او مخاطبینو ته پیغام لري، دغه پیغام راته روښانه کوي. د همدغه توکو د شوالي او بدوالي راپیژنې، شو برچکې راپیژنې، روښانه کوي. ګټه يم څو اخیزه د لیکوال تم لوستون کې ته هم لیکوال ته ګټه ده د سیاغه ته د خپل اثر شو بچکه روشانه کړی سپراتلم کې په شوټ کو کار وکړو له بده ځان وژغوري لیکوال ته یو ډول اوسله او تشویق ورکوي لیکوال دې ته سوي ست کرکتن د نقد لویر په لیکنو کې لا د کټ وکړي لوستون کې ته بیا ګټه ده د سیاغه د شو بد اثر په د پیک په هوي په لنډ ډول د اثر پر ټول محتوا ای په حوالے سي د کرکتم کې له خوا زر د اثر هدف او غایت متوجي کېدل دي
کرکتون کې د نقدي اصول لمخې د سپارښتنه هم کوي چې د شفاهي نقد په پای کې غوړه د چبیر تخپل خبري په بيستاین پای ته ورسو ممکن په ادبي بهیرونو کې ډیر اخیسمن نقدونه غوي چې بحث او بحثونو ته لارې پرانیسي او بیا په دې بحثونو کې د بل د خبرو جواب پننه پیل شي مثلا که زه ووایم چې د دې کیسې کرکټر تر اخیره نه دی بدل شوی بل په جواب کې ووي چې نه نه دا سینه ده کرکټر بدل شوی دی همدغه جمله غوړه ده چې په نه شروع نشي په مثال شروع شي یا د دوهم کس ووي چې زما په باور کرکټر په دې برخه کې دا سي تغییر نه دی کړی پرته لدی چې د لومړي ویناوال خبرو ته اشاره وکړي په دې ډول به د غونډې د برخوالو احساس ته هم درناوی شوی وي شفاهي نقد د یو بشلمخي درې ډول کېدای شي مثبت مثلا نو وایو چې دا کیسه شپیل شوې ده کرکټر پکې وده کړي او په اخر کې بدل شوی یا دا شعر ښه تصویر لري آهنګ شایسته دی او یو تاثر شیندي دوهم رغنده انتقاد زما په نظر د کیسې منځ لږ سست راغلی دی پایلې ښه تلوسه لري یا د شعر په باره کې آهنګ له مضمون سره هم ژغه دی خو تصویرونه یې تیربیر راغلي دي تسلسل پکې ډیر نه دی مراد شوی دریم متوازن نقد للویا سره په زړه پورې کیسه ده که چیرته یوه صحنه پرې زیاته شوې وای چې ولې کرکټر بازار ته تللی نور به هم دا کیسه خوندوره شوې وای
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
پاپلې راوخله دا کتاب د پوهان لال پاچا ازمون اثر دی چې په 1500 مخونو کې چاپ شوی دی د کابل په هنتون د شبو او د بیاتو د پنځي استاد شاغلی ازمون په دې کتاب کې د خپل ماشوم توپ د وخت کیسې راخستې دي له دوی په واورو چې دا کتاب د خاطرو په شکل لیکلی
دا اتوبیوګرافي ده چې په خپل د خپل ژوند بیان ما په کې کړل دی هغه څه چې مال مور نه د ځان په بابا وريدي وو چې هغه وخت زما حواسو کار نه کو او هغه کوم خبرې چې زما په ذهن کې شته وی یا موجود وی هغه خو زما د ژوند او سرګوزش خبرې دي خو ځینې د خبرې چې ما ته مور کولې مثلا دې براته ول چې تا به پاس چت تا کتل د اسمان ستورو ته به دې کتل ګوته ودې شمارلې دا هغه څه دي چې ما ته مور ویلې دي مګر زما په یاد نه دي کتاب کې دا برخمشته او هغه برخمشته چې زما خپل یعنی په یاد دي او ما ور سره ژوند کړ دا دواړه برخه پدې کې رنګړل شي وو
په مجموع کې ستاسو د ژوند څومره کلونه په دې کتاب کې ځای شوی دي
زما لمشومتوب یا چې ما ورته ویلي دي دویم نومې لمولابانګ تر چربانګ هغه وخت زما په وخت کې مولا ځان کړی دی او هغه وخت زه ځوان شوم د چربانګ می په د ځواني په مرحله کې لیکل دی تر دغه وخت پورې زما ژوند راخلی چې زه دغه وخت شپږم ټولګي کې وم نو تر شپږم ټولګي پورې می دا د ژوند دغه بیان دی چې په دې کتاب کې راغلی
دا بل نوم چې تاسو وسیات کول مولا بانک تر چرک بانک دا نوم مهم د نن په کتاب کې د نوم ته اشاره کړې ده او کثرنګ
دا نوم د همدغه پاپلې راوخله چې دا د مشروطوب نه خېدی لدغه سره په لیندکیو کې دا نوم هم لیکل شوی ام په د کتاب په مخ لیکل شوی ام په دویم او مخ کې لیکل شوی دی دا خپل یو تلوسه لري دا نوم چې لملا بانګ تر چربانګ یعنی څه اغه نو بیا د کتاب ورته جواب وي
ازمن صاحب تاسو کسام د دې اشاره وکړه چې اټوبیوګرافي په شکل مودا کتاب لیکل دي، لیکن په ورته وخت یو ډول خاطري هم دي، او تاسو خو خاطري اس هم ډیر لیکل دي. تاسو له نورو کتابونو سره هغه ټکی چې توپیر لري څه دي؟
ها، دې کې به د یو برخه زما باندې یو څه به خاطرو ته ورته چې د مور خبرې چرته کیږي او مور مې کوم حالات راته بیانې، نور نو هغه څه دي چې ما خپل سترګو لیدلي، خپل غم مې ده او د ژوند بیان مې کړل ده. ما خپل لیکلي دي خاطرې، رسمي او نارسمي دواړه دي. خاطرې خو د نورو کسانو د باتم دي. مثلا یو خاطره زما چې په دې نورو کې تاغلي چې دا تقریبا څلور جلد دي، او یو جلد به د خاطروم ده. هغه د استاد پسرلی او د شپون صاحب یو خاطره ده چې موږ د سناتور آغا جان جنازې ته تلو، هغه ما د پاره یو خاطره و چې د دوی خبرې زما خبرې د نورو خبرې هغه ما پکې راخستې دي او هغه مې غړې دي. دا برخه هم تقریبا یو جلد چې چاپ ته آماده ده خو چاپ شوی نه ده.
په خاطره لیکنه کې کره کتون کې ډیر ټینګار پدې کوي چې صمیمیت پکې زیات وي. نو کله چې تاسو د خپلې مورکۍ په وینا د ځان په اړه کې څه راخلی او غلی کی، غالبا د صمیمیت پکې زیاتی شي او غدي خاطرې رنگ خپلوي په یو شکل، ادي عقل د خاطرې یو مهم عنصر خپلوي. همداسې ده
او ځکه چې عاطفه او صمیمیت دواړه په خاطرې کې وي. نو مور خو عاطفي لاس ته چې په مشوم باندې راکاګل کیږي او هیڅ کله به هیر نشي. د مور خبرې، د مور صمیمیت، د مور لطف، د مور عاطفه دا تر اباد او تر د انسان چې ټول ژوند دی نو دا 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 وی. نو امر خپل مې یو خاطره ده چې دا خپل مور ته یو څوک بیا یو دغه مور هغه حالت په سړی باندې بیر تنظیم وی او خوګلنه کې شامل وی.
هغه موضوع چې د یو بدلون سبب شوی وی هغه ممکن په ډیره عالی خاطره بدل شي. دلته چې تاسو مخ کې اشاره ورته وکړه چې له مولا بانګ تر چرګ بانګ او دا هدف مو هم توضیح کو چې هدف مو څه ده. دغه په خپل یو تغییر نه دی، یعنی یو ډول ستاسو دا اوټوبیوګرافي بیا هم د خاطره رنگ نه خپلوي.
ټول خاطره نه ده او تغییر خو په ژوند کې یو شته، ځکه چې ژوند بدلون سره مخ دی. انسان د زوکړې رانیولې ان تر زړښت پورې او بیا تر مرګ پورې دا خو د ژوند بیلابیل پړاوونه دي. دا به وایي او دا هر پړاو ځان تخپل یو رنگ لري، یو زمانه لري، یو شیبه لري چې دا خوند کیږي. اټوبیوګرافي یوازې د یو شخص هغه څه دي چې د ګوري او د ځان په باب باندې خپل دی لیکي. د نورو خلکو خبرې دا نه راخلی، د نورو خلکو سره د کوم تړاو یا اړیکې چې دي، د نورو سره راشه درشه هغه د خاطرو برخه ته لویږي. فقط یو نری پول دواړه لري، یعنی د سینه د چمنګ سره دا بیلولیم ګراندی خو یو زکولیم یو سستونز مندی. نو د دې لپاره چې دا مطالعه اسانه شي خاطرو کې مثلا زمانه نه مقید کیږي چې اوس موږ وایو چې دا په دغه وخت کې او په دغه شیبه کې، خو په دې اټوبیوګرافي کې دا زمانه ډیره مشخص کیږي. څو ورځې وزوکړي په کوم ځای کې د چاز وې د شینه بګیری راکېږي، یعنی یو مقید دغم دی او تاریخ هم لري، نیټه هم لري، خو خاطرې دا نه لري. خاطرې یوازې مغه د صمیمیت او وفاظا راشه درشه او هغه عاطفي برخورد چې چا سره شوی هغه کومه اړیکه چې چا سره نیول شوی ده هغه به کې رابرسیره کیږي.
فکر نه کوي چې زمان په خاطرو کې ډېر اهمیت لري؟ تاسو داسې اشاره وکړه چې زمان اهمیت نه لري.
زمان دغه شی لکه په اټوبیوګرافي کې چې ارزښت لري هغه په خاطره کې نه لري. مثلا دا ویل شي چې په دا کال باندې یو کال خوده شي، خو په دا اټوبیوګرافي کې به ته دقیق هغه نیټه ورکه، یعنی کال نیټه به ورکه. په خاطره کې ممکن ته ورنه کې، یعنی دا دومره هلته لوستون کې ته داری را مهمه نه ده. هلته لوستون کې ته ستاله یو کس سره هغه صمیمیت راشه درشه هغه ډیره مهمه ده چې هغه نه پند او پند واخلي. دا اټوبیوګرافي د تاریخ لیکل سره بیا ډیره مرسته کوي، یعنی د دې یو خدای چې یو تاریخي شیبه ته پکې چې کله خوندې کې په خپل ژوند کې دي اغه تنو کرن نیټه ته ضرورت ده. دغه کرن نیټه بیا د تاریخ لیکل سره کومک کوي.
تاسو مخکې د ته اشاره وکړه چې دا ځکه اټوبیوګرافي ده چې نور کرکټرونه پکې نشته، لیکن په ورته وخت کې تاسو دا خبره کوي چې تاسو د مور خبرې پکې شته، نو دا خو بل کرکټر شته.
او هغه ما تاسو ویل چې دا یو برخه یو څه البته بیا هم خاطرو ته ډېره نه ورته کېږي، خو د خاطرو یو یو رنګ لري. هغه په دې چې د مور خبرې دي زما په باب باندې، نو هغه هلته هم یوازې زما کرکټر دی، زما خبرې دي، زما په باب باندې یوه وینا ده د بل چا، خو یعنی بل څوک بیا پکې ډېر شامل نه دی. مثلا مور راته وایي چې ته دغسې وي دغسې وي، یعنی یوه خبره راته کوي، هغه راته را یادوي، هغه صحنې راته یادوي، خو یعنی دغه برخه بیا هم یعنی کټ مټې دغه خاطره هم نشو بللی، او دغه یعنی د خاطرو نه هم ایسته نشو، یعنی یو رنګ نه یو رنګ پکې شته، خو د خاطره لیکنې هغه ټول اصول چې ورباندې سره تطبیقي بیا هم نه تطبیقېږي. پی
اسمون صاحب د پاپولی راواخله کتاب کې پایله او پای شته، یعنی مطلب دا ده چې لا پایل چې تاسو دا کتاب پیل کړی دی همدغه کرکټر تر اخیره پورې بیا ځي، او طبیعي خبره ده دا خو همدغه یو کس دی تاسو یاستی، لیکن بیا هم د کیسې په شکل د نقل په شکل باندې یو پایل او پایل لري.
همدغه پایل ده چې یو ماشوم پیدا کیږي، د دې ماشوم ژوند هغه څه چې دی ویني خلکو سره چې د مخ کیږي، او کوم شیبې چې پیتیریږي، او تر کوم ځای پورې رسیږي. دغه د ملابانګ او چربانګ خبره چې ما کړې ته مقید شوې ده خبره، یعنی د خپل ملابانګ پیل دی او چربانګ د دې شیبې یا دغه اتوبیوګرافي هغه لومړنی ټوک اختتام دی.
همدغه پیل او پای هم په حقیقت کې د خاطرې ځانګړنه هم ده چې پیل او پای باید ولري، یعنی په دغه برخه کې یو ډول شباهت سره نه لري.
بالکل، یعنی دا خو موږ دواړه سره مخ کې مو ویل چې یو نری پوله لري، او سره یو لبل سره مرسته هم کوي، او یو بل ته څه مواد هم ورکوي. ولې خاطره لیکنه کې به ته ډېر دقیقه زمانه یا دغه یو دقیقه شیبه ته نه مکلف پی نه شي وایي، مګر په اتوبیوګرافي کې چې ستا د ژوند بیان دی هلته خو ته مجبور یې چې ته ووایې چې په دغه کال په دغه ځای کې په دې وخت کې زه زیږېدلی یم، دا شیان ته پکې ویلی شي
که نه؟
چې ته ورسره مخ شوی هغه شیبه ته مکمل یعنی دقیق نیټه به ورکوي.
وبخښئ، بیا هم د دې زمان په برخه کې دا پوښتنه مخکې هم ما وکړه، مثلا ستاسو د لندن خاطره یا ساسو د چین خاطره چې د ازادي راډیو مجلې په نورو برخو کې مولا تاسو سره په دې ارتباط خبرې کړې وي، تاسو په همغه کې وایست چې په دې نیټه زه ولاړم او په لندن کې وو، مکان هم معلوم دی، زمان هم معلوم دی، نو بیا هم هغه زمان خو په خاطره کې هم یو بنیادی شرط دی.
او هغه خو د زمای وازی بیان دی کنه، البته ما خپل بیان کړی دی، مګر دا چې د نورو خلکو سره زما شراکت شوه کنه دا شوه دغه ډیره مهمه ده، یا د نورو خلکو صمیمیت، هغه د نورو خلکو راشه درشه، د نورو خلکو په اوصافو باندې هم غږېده په خاطره کې شته. هلته یوازې خپل ځان باندې کول نه دي په خاطره کې، د نورو خلکو خبرې، د نورو خلکو هغه کرکټرونه هم مهم دي په خاطره کې. په اتوبیوګرافي کې یوازې دغه شخص چې دا څوک خپل حالت بیانوي، د ده بیان ډیر مهم دی.
له شغله اسمون څخه په مننه. اتوبیوګرافي کې یو څوک د خپل ژوند په اړه معلومات لوستونکو سره شریکوي. معمولا د اتوبیوګرافي لوستو سره د یو کس د ژوند لورو شور او رازونو سره آشنا کیږو. په دې ډول لیکنو کې تر ډیره د پیښو تسلسل مراتب شي، او په اتوبیوګرافي کې د ژوند هغه مهم شی به درج کیږي چې د لاسته راوړنو سبب شوی وي، او په پای کې له پیښو او پر پیښو له غلبې څخه تجربې ترلاسه کیږي. اتوبیوګرافي کې د خاطراتو برعکس واقعیت تر احساس غشتلی وي. په خاطر لیکنه کې بیا د یو کس د ژوند لوي برخې خبرې شو. په خاطر کې د کرکټونکو په باور دا مهمه ده چې موضوع ځانګړی وي، لومړی لیدلوري لیکل شوی وي، په خاطرو کې له تیرې زمانه یو سر اخیستلی شو، او د هغو خلکو خبرې هم پکې ځایولی شو چې د خاطرې د پیښو پر مهال حاضر وي. خاطرې د کیسو په څیر صحنې لري او ممکن پلاټ ولري. اوس د یو بل کتاب پانی راړو، دا په نسترن کې شیری ټولګه ده چې روانه میاش په کابل کې اکسوس کتاب پلورنځي چاپ کړه. په دې کتاب کې د شمایل سلیمی شیرونه په شاوخوا 300 شپېته مخونو کې خبره شوې دي. د دې شعري ټولګې پاړه می په خپل داخلي سلمي نظر پښتله
محتوا یې غزلونه او نظمونه دي چې د نظم یو صنف هم فکر کوم دا سنشته چې په دې کتاب کې به نوی سب چوي. شاعری خو لکه څنګه چې یو عجیب تخلیق دی نو همداسې تعریف هم عجیب او پیچلی دی. کوټلی تعریف نه لري او نه یې څوک ورکولی شي، او که څوک یې کوټلی تعریف محدودوي نو دا به د شعر او شاعری په حق کې ډیر ظلم وي. تر کومه چې زما او د شاعری رشته ده نو دا یوه فطري رشته ده، یعنی زه د ماشومتوب نه زما په فطرت کې د یو زم شوي احساس په شان ښکارېده او بیا ورو ورو دا فطرت وروزل شو. د ماشومتوب خبره مې ځکه وکړه چې زما والد ارواښاد محمد ارسلان سلیمي په خپله متحرک او ادبي شخصیت و. د افغانستان د پښتو پنځو ستورو سره یې ډېره نږدې ملګرتیا او اړیکې درلودې، چې د هغه جملې نه د ارواښاد عبدالحی حبیبي او بینوا سره دا ملګرتیا بیا په خیخي هم بدله شوه. ان تر دې مې هم په یاد دي چې کله به غني خان کابل ته راغی زموږ په کور کې به هرکلی کېده. ارواښاد اجمل خټک خو په کابل کې وو، زما د پلار او د همدې ملګرو سره یې اکثریت وخت تیرولو. نو په هغه ماحول کې زما د ماشومتوب پالنه شوې. ما خپل لومړی کتاب داخ په نصران د خپل والد محمد ارسلان سلیمي روح ته ډالۍ کړی. زما شعرونه ټول همدا نه دي، زه ډېر نور شعرونه هم لرم چې د بل او بل کتاب د چاپ هڅه به جاری ساتم. په 2000 کې ما غوښتل چې کتاب چاپ کړم. کتاب مکمل هم شو، چاپ ته آماده هم شو، خو هغه کتاب ما چاپ نه کړو ځکه چې هغه شعرونه بیا ما ته ډېر ابتدایي و برېښېدل او زما خیال او فکر ارتقا وکړه. نو د هغې پړاو شاعري ما مکمله ختمه کړه او نور شعرونو لیکلو ته مې ادامه ورکړه. ما په خپل شعر کې د هر نوع خیال او هر رنګ ذوق د انځورولو کوشش کړی او ورسره مې د همه جهتې کوشش هم کړی تر څو د شعر عاطفي وجود د فکري غلامۍ ښکار نه شي. شعر مې اگر که همه جهت لیکلی خو بنیادي عنصر یې تصوف او آزاد خیالي ده. په ظاهر کې رومانس ښکاري او که بی باکی، خو محتوا او ماهیت یې د تصوف په رنګ کې رنګ دی او همدا علت دی چې زه خپل شعر همه جهت ګڼم. دا چې په دې کې به څومره بریالی یم او څومره به ناتوانه ثابتېدلی شم نو دا به وخت فیصله کوي. ما یوه انساني هڅه وکړه چې تر څو خپل احساسات او تجربې په کتابي شکل خپل ولس ته وړاندې کړم. دا چې د چا څومره خوښېږي او څومره یې نه خوښېږي دا د ذوق او زمانې فیصله ده.
له اخلي سلیمي څخه مننه چې د داغ په نسترن شعري مجموعې په اړه خپل نظر د واتس اپ له لارې له ازادي راډیو مجلې سره شریک کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د ځوان شاعر عجل احمدزی یو شعر د دوی په شخ.
خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، خزان خزان وطن کې مسپرلې مونډلې دے، پزړ کې د هر چا میزان تزه مونډلې دے. اوس خدای خبر چې دا به وی وجلې کوم ارمان، د سین په غاړه خلکو یو سړې مونډلې دے. شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، شیندلې به مصر وی یو ورځ د دې غماز، ما بیا ستا په کوسه کې د غسپې مونډلې دے. چې چرته د خپل دګ زړونه او چاته تشوي، چې چرته د خپل دګ زړونه او چاته تشوي، دی خلکو اخر کوم ځای کې دا سره مونډلې دي. لزړنه ده زما په شانته هر سړی مجبور، لزړه نه ده زما په شانت هر سړی مجبور د هر خولي په فو کې متندې مندلې ده چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو چې چرته حسن وی ور پسې کډی ګرځو اجل مون خپل ځان ته سر هوګې مندلې ده
آزادی رادیوی مجله ل آزادی رادیو څخه اوري د دې خبرونې په روسیو کې موسیقي ته مخه کوو. تیر اونۍ د جمعې په ورځ چې د جون یو بشتمه و په نړۍ کې د موسیقي نړیواله ورځ ولمنځل شو. دا ورځ لومړی ځل 2020 کال مخکې په فرانسې کې ولمنځل شو. بیا ورو ورو د نړۍ په نورو هیوادونو کې خلکو دا دود خپل کړ. نن سبا د راپورونو له مخې د نړۍ په 160 هیوادونو کې په څبان دي زرو شارونو کې دا ورځ لمنځل کیږي. په دې ورځ په نړۍ کې خلک په لارو کوڅو کې موسیقي اوري. یو شمېر هنرمندان په واټونو، رستورانتونو، پارکونو او عمومي ځایونو کې خلکو ته وړیا موسیقي شخوي. په افغانستان کې د طالبانو له راتګ سره موسیقي بنده شوې ده. یو شمېر افغانستان درغړی او هنرمندان پاکستان ته تللي دي او د هیله ده چې یو ورځ به بیرته په افغانستان کې واکمنان دوی ته اجازه ورکړي چې خپل هنر ته مخه کړي. په پېښور کې د جون په 28 د موسیقي ورځ په یو ډول ولمنځل شو چې پکې یو شمېر افغان هنرمندان هم برخه واخیسته. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال عصمت علي شاه د دې غونډې راپور لري.
د موسیقي دا بندر د مفکوره لخوا تابع شو چې پکې د افغانستان هنرمندان هم ګډون وکړو. د غونډې تنظیم کوونکو د مفکوره مشر حیات روغانی متول چې د حکومت پام نه لرل لوجه په خبر پختونخوا کې هنرمندان او سندرغاړي لمعشستون جو سره مخ دي.
موږ دا په دې خبر باور لرو چې د سخدریزي او د انتها پسندي تر هغهري په مخنیوي کې د خلکو هنرونو ډېر کردار ادا کړي چې د خلک پام راوړي. یو وشتم جون په ټوله دنیا کې د موسیقي نړیوال ورځ منځل کیږي. موږ غواړو چې موږ بار روزو او داسه تر مات کو چې خلک د خپل زلو د خپل غختنی د خپل مزاج اظهار وکړي. یو دوه سندري ووري که سوکاتن کې اتنو کې که سوک شاډول کې شاډول وکړي او دغه رنګ یو روایت جوړ شي.
په خبر های کورټ د جون په شلما پولیسو او امنیتی ادارو ته امر وکړ چې په 2021 کال کې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د پاکستان ته ورغلي افغان هنرمندان نه نیسي. د افغانستان سندرغاړي عدنان صافي مشال رډیو ته ویل چې په افغانستان کې په موسیقي د بندیز لوجه هنرمندان او سندرغاړي د ستونزو او کړوونو سره مخامخ دي.
په افغانستان او خیبر پختونخوا زیاتو سیمو کې موسیقي اوسم بندیزونه دي. دا موسیقي سره هنرمندانو سره دا یو ظلم دی، یو زیاتی دی، ځکه چې چیرته موسیقي نه وي ظاهره خبره دلته په امن نه وي. نو چې چیرته امن وي هلته به موسیقي وي، چیرته موسیقي وي هلته به امن وي. موږ د نړیوالو نه غواړو چې د موسیقارانو د سندرغاړو ملاتړ وکړي په هر ځای کې په هر میدان کې ملاتړ وکړي.
غونډه کې شریکې د افغانستان زده کوونکي لایبا فیروزی وویل چې باید د موسیقي نړیوال ورځ دی په حکومتي سطح هم ومنځل شي.
هغه لکه یو سټوډیو ته تک دی کنه، لکه د سی په اوپن پلیټ فارم باندې ما هو نه دلی دلی چې لکه د سی کنسرت کې هغه په خاص پتو غ باندې کیږي. خو لکه د سی لکه واز د اوپن سیټ د روغانی بابا طرف نشوي دی کنه، نو لکه د سی ما اوپن د دلی دا ما اول ځل دلی نو په کار دي چې دا ټول نړۍ کې لکه پاکستان کې اول نور ژوند کیږي، پنجاب طرف ته کیږي، او کیپی سایټ دا اول ځل کیږي. په کار دي چې دا پر نور لکه مردان کې شو یا نور سي موږ په کار دي چې کیږي.
دا غونډه تنظیم کوونکو ول چې پاکستان کې د موسیقي لټریچر د نشټ برابر دی او مفکوره غواړي چې د خیبر پښتونخوا تعلیم ادارې سره په مرسته د موسیقي په اړه زده کړې د نصاب حصہ جوړ کړي.
دا سجی راډیوي مجلې د دې اونۍ خبرونه مو هم دومره و. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم. تر بلې خبرونه مو په خدای سپارم. شدی وي.
Thank you.
تشوم خودن پیاله نسکوراوم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیاله نسکوراوم دے تشوم خودن پیاله نسکوراوم دے تشوم خودن تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما تقدیر زولن دے دے جانا ترکو چھوڑما زندان نڑو زندان نڑوم دے تیروم خودن پیالے نسکوراوم دے تشوم خودن پیالے نسکوراوم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوراوم دے تشوم خودن پیالے نسکوراوم دے تشوم خودن کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وم دے لگوم خودن تندیا مت وم دے لگوم خودن پیالے 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 نسکور وم تشوم خودن پیالے نسکوراوم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات وم دے لگوم خودن تندیا مات وم دے لگوم خودن ہر میرا تزما ستا جلوا پک بلے گی دیار دی تصویر خالا ہیرو میں خود نہ ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو ہیرو میں ہیرو میں ہیرو میں خود نہ ہیرو میں ہیرو میں ہیرو دیار د تصویر خالا هیرو ما خود نه پیاله پیاله نسکوروم ده تشو ما خود نه پیاله نسکوروم ده تشو ما خود نه
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه اورات څلورش ساعته اوریدلای سي د ماشام ل شپجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه اورات ل تاسو سره